السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو لاري ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري په دې پروګرام کې تخنیکی همکاری را سره سید قادر جلالوف کوي وړاندې اوري چې د بروکسل د کانفرنس په څنډه کې نن د ښځو په اړه باندې یوه غونډه د بروکسل په کانفرنس کې جوړه شوه چې ولسمشر هم پکې برخه واخیسته تمه ده په دغه کانفرنس کې به سبا نړیواله ټولنه خپلې مرستې له افغانستان سره اعلان کړي د کندوز د جګړې په اړه هم درته رپورټ لرو چې ویل کېږي هلته طالبان له ډېرو سیمو په شا شوي دي خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه افغان چارواکي په کندوز ښار کې د وسله والو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د سوریې په شمالي ښار حلب کې په وحشتناک ډول د زیاتو شوو شخړو او ورانیو د مخنیوي لپاره د فوق العاده اقداماتو غوښتنه وکړه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستلان به نن د ورځې ناوخته په یوه مناظره کې ګډون وکړي د خبرونو تفصیل د کندوز ښار په ځینو برخو کې نن د دوهمې ورځې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي افغان امنیتي چارواکي په هغو تصفیوي عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي چې د وسله والو طالبانو له لوري د ښار په لاندې کړو سیمو کې مخته وړي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دغو عملیاتو په اړه شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د کندوز په ولایت کې زمونږ قهرمان وسلوال پوځ په ځانګړې توګه زمونږ خاص کتاب او د کمانډو کتاب اوس په تفصیل باندې بوخ دي د ښار نه مخالفین یا وسلوال د طالبان د وتو په حال کې دي د تښتېدو په حال کې دي
د غرض د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت مخته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسله والو مخالفینو تصفیه شي له بلې خوا د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له روانې جګړې 450 ټپیان وروړل شوي چې په ټپیانو کې ډېری ملکیان دي له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو وغوښتل چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي د هلمند چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده د هلمند ولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې ډېره سرتیری د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس راوتلي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښي ده خانشین ولسوالۍ پر روان مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس په ترڅ کې نن د افغان میرمنو یو کانفرانس پرانستل شو د دې ترڅنګ د غراز په بروکسل کې نن د افغانستان د حکومت په ملاتړ یو لارون هم ترسره شو لارون کوونکو د حکومت په ملاتړ او یو شمیر ګاونډو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول
مار د افغانستان په مداخله ګرو مار په پاکستان مار په ایران
تکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بروکسل د غونډې په دوهم ورځ چې سبا به مشري د اروپایي ټولنې او د افغانستان ولسمشر په ګډه کوي پرانستل شي او په دې غونډه کې به د نړۍ د اویا د شاوخوا اویا هیوادونو او نږدې دیرشو نړیوالو سازمانونو او مؤسسو استازي د افغانستان سره خپلې مرستې تازه کړي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د سوریې په شمالي ښار حلب کې په وحشتناک ډول د زیاتو شوو شخړو او ورانیو د مخنیوي لپاره د فوق العاده اقداماتو غوښتنه وکړه او له امنیت شورا یې وغوښتل چې د دې شورا د ویتو د حق لرونکو غړو صلاحیت محدود کړي زید راد الحسین نن په یو بیان کې وویل چې امنیت شورا باید داسې معیارونه تصویب کړي چې د اندېښنې وړ لکه د جنګي جرمونو د بشریت ضد جنایتونو او ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو جدي مواردو کې غړي له دې منع کړي چې له ویتو څخه انکار واخلي هغه زیاته کړه د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د ویټو د صلاحیت په محدودولو سره به د دې امکان برابر شي چې د سوریې وضعیت په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. دا ډول مخکنۍ هڅې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اصلي متحد روسیې لخوا ویټو شوې وې. پر حلب د اوربند له ماتې دوه راهیسې په دوو اونیو کې سخت هوایي بمباري شوې ده. روسیه وای په دمشق کې د سفارت پر ودانۍ یاغیانو د یاغیانو د توپ ډزې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دغه برید کې چې یوه ورځ مخکې شوی چاته زیان نه دی رسیدلی. وزارت ویلي چې هغه خیل له هغې سیمې شوی وي چې دوه تور روسي ډلې چې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد جنګیږي په ولکه کې ده. ترکیه په امریکا کې مشل مذهبي مشر پته الله ګولن سره د اړیکو په تور د شاوخوا 2800 پولیسو دندې ځنډولې دي. د ترکیه ملي پولیسو نن وویل چې له 2500 زیات افسران چې دندې ځنډول شوي د پولیسو مشران دي. په ترکیه کې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا وروسته په لسګونو زره کسان له دولتي دندو لرې شوي یا یې وظیفې ځنډول شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالان به نن د ورځې ناوخته په یوه مناظره کې چې هغه د دواړو ترمنځ یوازنۍ مناظره ده ګډون وکړي. دغه بحث د ویرجینیا په لانګوډ پوهنتون کې د انډیانا د جمهوري غوښتونکو والي مایک پنس او د ویرجینیا د ډیموکرات سناتور تیم کین ترمنځ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ خی په 13 کلونو کې مالیه نوي ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې اونۍ په پای کې خبر ورکړ چې ښایي ترامپ چې $1 میلیارد یې په 1995 کال کې ضرر کړی و له دې کبله له مالیې له ورکولو ډډه کړې وي. او د ویکیلیکس ماسس جولان اسانج ویلی چې دغه انټرنیټي افشا کوونکو ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1 میلیون اسناد خپاره کړي. اسانج چې نن د ویډیو کانفرنس لاره په برلین کې یوې غونډې ته چې په 2006 میلادي کال د ویکیلیکس په نوم د دغه ادارې د ثبتولو په مناسبت جوړه شوې و خبرې کولې وویل په دغه خبرېدونکو اسنادو کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګوګل جګړې وسلو او د تیلو په اړه مهم اسناد شامل دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتل او اوریدل شي. د بروکسل کانفرنس په څنډه کې د خزو په اړه غونډه نن پیل شوه. تمه ده د بروکسل په کانفرنس کې چې سبا به د افغان ولسمشر او د اروپایي ټولنې د مشر لخوا رهبري کیږي نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس وخت په کندوز کې وسلوال طالبان له ښاره په شا شوي دي او دوی ورپسې کور په کور لټه کوي.
کندوز په ولایت کې زموږ خاص قصاص او د کماندو قصاص مستفسه باندې بوخ دي. د ښار نه مخالفي د طالبان د وتو په حال کې دي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي د اتاتیاو پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کسان ته د کار زمینه برابره کړي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم و در حدود 49,092 روز کاری ایجاد خواهیم.
نور مهم راپورونه هم لرو. هیله در پای را سره پات شه. قدرم نوریدونکو بیا هم خراغلی تمه ده د افغانستان سره د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې سبا ته نړیوال خپل مرسته اعلان کړي. تر سبانه غونډې مخکې نن د دغه غونډې د بروکسل کانفرنس په لومړۍ ورځ حاشیه غونډې وشوه. له هغې ډلې د خزو په اړه باندې غونډه جوړه شوه. احمد شیبر همدا شیبه په بروکسل کې دی او دغه کانفرنس په اړه باندې او د نننې غونډې په څه تمرکز درلود له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې جزئیات وړاندې کوي. شیبر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه څنګه زه صاحب د مېرمنو په باره کې چې کومه غونډه واغه پیل شوې ده او د جمهور رئیس د غونډې ته وینا کړې ده. د جمهور رئیس وایاند هارون چخنسوري دغه اوس له ما سره دی. نور جزئیات بل ده واورو. بله چخنسوري صاحب.
بله السلام علیکم. سلام تاسو او تاسو درنو اوریدونکو. د بروکسل په څنډه کې دوه نور غونډې چې وایي د ښځو پاتلو او بلې د چورسته شروع کیږي د منطقي همکاري او په برخه کې د اوسي په دې غونډه کې رئیس خپل وینا وکړه او دا غونډه اوس جریان لري چې دوی د غونډه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحثونه جریان لري. د ښځو د حقوقو په برخه کې هم چنان د ښځو د اقتصادي بسایني او د ښځو د اقتصادي توانمندي په برخه کې بحثونه پر کېږي او د افغانستان حکومت خپل دغه انکشافي صنعت کې د خپل د پاره ملي برنامه ترلاسهان نیولې ده چې پر هغه باندې بحث کېږي او نړیوال جامعې د تاسول کې تر څو د خپل د اقتصادي توانمندۍ د ظرفیتو څخه استفاده وسي د افغانستان هغه محصولات د خپل لخوا تولیدیږي هغو ته بازارونه په اروپایي مکتو کې او په نورو نړیوالو مکتو کې ورته بازار پیدا شي تر څو کولای سو په کورنۍ کې د دوی د اقتصاد په بخش کې او د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راشي.
چې خلطوري صاحب ټاکل شوی و چې د سیمه ییز همکارۍ په ارتباط هم کومه غونډه وشي له اجنډا سره سم، هغه غونډه څرنګه ده؟
هغه غونډه وروسته له دې رسد بخت غونډه د اخلاص سي هغه غونډه نن پیل کیږي او پاکې بخت کیږي چې دا هغه غونډه عمومي د بس موارد شانې د منطقوي همکاري د منطقوي ترانزیت د زیربنا د منطقې د هاو د معلوماتو د ټکنالوژي معلوماتي یا د انټرنیټ د واسطه څخه د ترانزیتي معلومات شریکولو دا به چې افغانستان په دې کې کوټلې ګامونه اخیستي دي مختص د منطقوي پروژو شایدانو چې افغانستان په پتیرو دوه کلو کې اجرا کړی دي او دنیاوالو دې ته اړتیا کېږي او د دې به همکاري په دې کې ډېر چې تر کم کولای سو نورې غټي پروژې د منطقې په سطح شروع سي او افغانستان د هغو په محوریت کې وي. افغانستان به د ترانزیتي او د آسیا د چارۍ او اروپا ایسادو په دې پروژه کې کار کوي.
څنګه سره مننه سنګ زسر
ډیر زیات مننه کوم شی برسه محترم کور ودان. فقط یو څه چې اوریدونکو ته لکڅ من د اندښنې وړ هم دی غدا چې نړیوال به د سبانې غونډې پاړه باندې څو وړاندويني کوي چې انتظارات دی افغان حکومت څومره دغه انتظاراتو ته خوشبينه دی د سبا غونډې پاړه باندې چې مهمه غونډه به وي سبا ته.
بله لا چخن سوري صاحب څخه باور.
بله مهرباني سره
د افغانستان حکومت یو ډیر منظم سند ترتیب کړی دی چې د افغانستان د سولې او د انکشاف سند ورته وایو. په دې سنه کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ملي برنامې ترلاسه د هغو تطبیق طریقه او څومره تغییرات راوړی سي. دې سنه د هغه اساسي هدف دا دی چې تر کم کولای سو د افغانستان انکشاف وده وکړي او د خودکفایي و خواته ولاړ سو او د خلکو ته د کار زمینه سي. چې په دې برخه کې دا سنه د شرکاو سره مخکې هم شریک شوی دی او نورو هم باسو باندې سبا وسي. زموږ هیله دا ما رقم چې د واشتال له غونډې څخه افغانستان کامیاب راغی د بروکسل له غونډې څخه هم ان شاء الله خپل وادوالو ته به خبرونه ولرو او د افغانستان بین المللي شرکاو یا همکاران به بیا خپل هغه انکشافي او سیاسي او مالي تعهد د افغانستان سره نوی کړي د څلور کال اندازه لپاره چې د دې د تمویل لپاره به او
ورڅخه استفاده وسی. بله ډیر زیات مننه کوم شیبر صاحب او چخانسوري صاحب له تاسو دواړو نه د افغانستان د ولسمشر له ویان د محمد هارون چخانسوري سره مداصدی رو د خبريال احمد شیبر ژوندۍ مرکه له بروسل او اوریدل. خغلی چخانسوري ویل چې نن د بروسل کانفرنس کې د خزو پاړه باندې کانفرنس وشو. افغان ولسمشر هم ورته خبري وکړلې د خزو د برخې د انکشاف پاړه باندې ځینی موضوعات طرح کړل. هم د اوس هم د سیمایي همکاري اقتصادي پروژو پاړه باندې د لوی پروژو پاړه باندې د سیمایي کچه د مشرانو ترمنځ ناشته روانه ده او تمه د سبات د افغانستان پاړه باندې په یو مهمه نړیواله غونډه کې نړیواله ټولنه خپل مرستې بیا اعلان کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو ته غوښتست په کندوز ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کیږي چې اوس وخت طالبان د خار له کوڅو څخه په شاشوي دي او افغان پوځیان ورپسې لټکوي. ورزو کندوز ته په کندوز کې زموږ خبريال اجمل آریان وضعیت لنګدي څارلې ده. آریان صاحب مهرباني وکړئ فعلاً وضعیت څنګه ده په کندوز کې همدا شیبه؟
مننه زه خپل سلام او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شیبه چې کندوز په هانتن وارد سره دلته ولاړې ما او دا شیبه د برخل څنګه د کندوز لویدیځ لوري ته یعنې د چمن شاوخوا ته د ام سي څخه سره همدارنګه د لومړۍ حوزې سره او د کندوز سپینځر چمن سره درنده جګړه جریان لري او د ښار له بېله لږی اوچتېږي. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په دغه جګړه کې یو شمېر تجارتي ګودامونه او د تیلو پمپسټیشن او سټیشنونو باندې مرمۍ لګېدلې وړي اخیسته ده او همدارنګه په کندز کې سیمې چارواکي وایي چې دغه جګړه په دې خاطر ورو روانه ده چې وسلوانو طالبانو په استازو کې ځای نه نیولي له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي د ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا غړي وایي چې که دغه جګړه همدارنګه ادامه پیدا کړي او د کندز اوسېدونکي اوس مهال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. برېښنا قطع ده، سیستم خراب دی، ښار تړلی دی، خلک
بله. د تلفاتو په اړه باندې وروستي ارقام څه دي؟ آیا تاسو سره څه رقمونه شته د تلفاتو په اړه باندې آریان صاحب؟
بله، په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر حمید عالم وایي چې له تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې 1300 تنه ټپیان دغه روغتون ته را انتقال شوي دي. د درملنې په خاطر هغه وویل چې دغه او ساتانه ډېر برخه ملکونه ډېر جوړوي. هغه وویل چې کېدای شي دغه رقم له دې هم زیات شي، ځکه هر شېبه هر ګړۍ دلته ټپیان اورل کېږي. هغه وویل چې کېدای شي نور ټپیان د کندز ښار د شخصي روغتونونو کې فعال دي، هلته به انتقال شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د وروستي وضعیت په اړه باندې له موږ سره خبرې وکړلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندز کې وسلوال طالبان هغو کورونو او ودانیو ته چې د دوی ترې په شاکېږي اور اچوي. دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي مخالف وسلوال د کندز د ښار څخه د ښار څنډو ته په شا شوي او د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال کور په کور په دوی پسې لټه کوي. اجمل ان څو شېبې مخکې د دفاع وزارت له ویان ښاغلي وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ترې په کندز کې د روانې جګړې تازه وضعیت پوښتلی ده.
د کندز په ولایت کې زمونږ قهرمان وسلوال پوځ په ځانګړي توګه زمونږ خاص قطاعت او د کمانډو قطاعت اوس په تفصیل باندې بوخت دي. د ښار نه مخالفین یا وسلوال طالبان د وتو په حال کې دي، د تښتېدو په حال کې دي. یو شی چې ډېر د منلو وړ نه دی، هغه دا دی طالبان چې هر کور او هر تعمیر خوشی کوي هغې ته اور اچوي، چې هغه هم د عمل منفی هم کورونه دي او ځایونه دي. دوی هماره دښمني چې د خلکو سره لري هغه اوس خلکو ته ښیي، اکثره کورونو ته یې اور اچولی دی او زمونږ قوتونه کور په کور باندې دوی پسې ګرځېږي، تصفیه کوي، له منځه وړي. او دوی د وتو په حال کې دي، د ښار د مال نه د ټولو سیمو نه وتلي دي، د ښار په څنډو کې خصوصا په جنوبي، جنوبي غربي او غربي سیمو کې د دوی تحرکات شته دی.
تاسو سهار د تاسو له قوله په خبرونو کې راغلي و چې تاسو د درنو وسلو د کارولو او همدارنګه د هوایي بمباریو په برخه کې له ستونزو سره مخ یې چې دا خلک په ګڼمیشتو سیمو کې دي اوس هم دا ستونزه په زیاده، او تاسو یوازې په پیاده ځواکونو تکیه لرئ؟
ګوره، موږ د هوایي ځواکونو او د توپچي ځواکونو څخه چې هدف کاملا تشخیص شوی نه وي او د ملکی خلکو نه لري نه وي، موږ د هغې نه استفاده نه کوو، ځکه چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او یا څوک به ونه وژل شي، شهیدان نه شي، کورونه وران نه شي. موږ ډېر کوښښ کوو چې هوایي ځواکونو نه په هغه ځای کې استفاده وکړو چې هلته ملکی خلک نه وي. خو زمونږ ځانګړي د کماندو کتاب، خاص کتاب او زمونږ هغه کتاب چې هلته په مال کې دي، هغوی ښه تجربه لري، تخصص لري، هغوی د خپلو وسلو نه، د خپلو هغه امکاناتو نه چې او د دوی سره دي، د هغې نه استفاده کوي او دښمن کور په کور لټوي.
دا راته ووایي چې وزیر صاحب، د تاسو معلوماتو په اساس باندې په ځانګړې توګه د دفاع وزارت تاسیسات یا نور دولتي تاسیسات دا مهال د طالبانو په واک کې شته په کندوز کې؟
د زمونږ د دفاع وزارت خو د هماغه اولې ورځې نه هېڅ پوسپه دفاع وزارت قوتونو نه خوشې کړې ده او نه بېځایه شوي دي. یوه پوسته یو مهالم د دفاع وزارت د وسلوال پوځ پورې چې تعلق درلوده او هغه اړوندې سیمې هغه قطعا خوشي شوي نه دي. زمونږ یوه پوسته هم بېځایه شوې نه ده.
د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجملند خبري واورېدې چې د کندوز د وضعیت په اړه باندې مسایل مطرح کړل. ښاغلي وزیري وویل طالبان د هغو سیمو چې وزي کورونو او یا نورو تاسیساتو ته اور اچوي، خو افغان ځانګړي ځواکونه یې لټه کوي او هر چېرته چې وي د طالبانو د له منځه وړلو هڅه کوي. اخوا په اوسنۍ جګړه کې زموږ د خبریال د راپور په اساس تر اوسه پورې شاوخوا 110 کسان روغتون ته وړل شوي چې ټپیان دي او ډېری برخې ملکیان تشکیلوي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سیمیز چارواکی د هلمند په ځینو برخو او د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د دوام خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دولتي ځواکونو د لښکرګاه ښار په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې له ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د لوګر د والی ویاند وایي په وروستیو ورځو کې اته ملکیان په دغه ولایت کې د جګړو له امله وژل شوي دي. قسیم سولمل له کابله په دې اړه رپورټ وکړی.
له هلمند وروستي راپورونه شي افغان امنیتي ځواکونه په خوسیمو کې چې تر زیات ګواښ لاندې دي په ځنګړې توګه ناوي ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقابلې لپاره له خانشین ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به ژر بیرته خانشین ته ولېږل شي. ښاغلي ځواک دغه ورځ د لشکرګاه ښار د امنیتي وضعیت په اړه وویل
د پرون اول می ورځې په نسبت وضعیت اوس قرار سوی او افغان ځواکونه او مسولین د هڅه کوي تر څو هغه سیمه تصفیه کړي چې پاکستان زیوي او مخالفین تحرکات ولري. افغان ځواکونه نن سهار د ګرمسیل ولسوالۍ د تصفیه عملیاتو په خاطر او دا چې هلته زیات پرسونل ته اړتیا وه د لنډ وخت لپاره له خانشین څخه ووتل تر څو نورې سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي.
طالب وایي ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی د خانشین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته دا ادعا رد کړه.
خانشین ولسوالۍ هیڅ کله سقوط نه دی کړی. ناوی کې ستونزې وې. دښمن پرون په زیات شمیر کې حملې پرې وکړې او بیا په رسنیو کې راغله چې د ناوی ولسوالۍ سقوط وکړ او هلته طالبان راغلل. د ناوی قومندان په خواشنۍ سره د امین په چاودنه کې شهید شو. خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او قطعات او کمانډو ځواکونه هلته شته.
په ورته وخت کې د کابل له ګاونډي لوګر ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو د څرخ پر ولسوالۍ حملې تیزې کړې دي. د ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې په وروستیو جګړو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ششکلا
په سیمه کې د هبان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې څلور کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ویلی شو چې درې څلور کسان وژل شوي دي.
د لوګر د والی ویاند سلیم صالح که څه هم په څرخ ولسوالۍ کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي خو وایي چې په دې ولسوالۍ کې په روانه یوه اونۍ کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي.
وسلوال مخالفینو لخوا په پیر شویو مرمیو چې په هغه کې توان او راکټ شامل دي د ملکي خلکو په کورونو لګېدلي دي. همدارکم د دوی لخوا ځای پر ځای شوي مان چې زموږ د ملکي خلکو په موټر باندې چاودنې شوي انفجار شوی دی چاودنه یې کړې ده. هغې کې اته تنه زموږ هم وګړي وادوال په دې کې ماشومان او مېرمنې شامل دي. اته تنه شهیدان شوي دي او پنځه تنه زخمیان شوي دي.
له لوګر او هلمند ولایتونو څخه په داسې حال کې د جګړې راپورونه خپرېږي چې د کندز او روزګان په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې د تازه دمه سرتیرو په استولو سره په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو مشران وایي د ملي وحدت حکومت راتلونکي درې کلونه د تیرو دوو کلونو په څیر مشروعیت لري. دوی وایي سره له دې چې د ملي وحدت حکومت یو شمېر نیمګړتیاوې لري خو تر ډېره یې کارونه د ستاینې وړ دي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر ټولنیزو مدني بنسټونو په کابل کې د ملي وحدت حکومت دوام مشروع بالا ورسخې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ګوندونو مدني بنسټونو مسولینو وویل سره لدې چې د ملي وحدت حکومت یو شمېر نیمګړتیاوې لري خو تر ډېره توانېدلی چې د نظام د پایښت او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره ګټور کارونه وکړي. د افغانستان د یووالي ګوند مشر محمد عمر عیار وویل د ملي وحدت حکومت نظام باید دوام وکړي او هغه ژمنې چې له ولس سره کړي د عملي کولو په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي.
د ملي وحدت حکومت مشروعیت د دوو تیر کلونو په څیر اوس هم دوام لري. هغه ژمنې چې د کمپاینونو په وخت کې دوی له خلکو سره کړي او همدارنګه هغه هوکړې لیکونه چې دوی د سیاسي ګوندونو سره لاسلیک کړي افغان ولس له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په جدي توګه عملي کړي.
جدن عملی بسوزه.
خغل ایار وای د هیواد روانو حالات ته پکتو اوسنی نظام بدیل نه لري او د پایښت لپاره باید هلې ځلې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا او د والیانو ټولنې په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو او سیاسي سیرو په تیره کې دا ویلي وو چې د ملي وحدت حکومت یوازې 2 کلن مشروعیت لري. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي هوکړه لیک له مخې ټاکل شوی وه چې ولسمشر د 2 کلونو په ترڅ کې د اجرایه ریاست د برخلیک معلومولو لویه جرګه راوغواړي چې تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې. خو جمهوري ریاست په کراتو دا ویلي چې د سیاسي هوکړه لیک پلي کېدو ته ژمن دی. بلخوا د چارو شنون کې بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت په تقسیمات روان دی او کار اهل کار ته نه رسپارل شوی چې دا د ملي والی د حکومت د ناکامۍ لوی لامل ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې په نوم د سړینیز موسې مشر نثار احمد کریمزی وایي چې حکومت دې د شخصي اختلافاتو پر ځای د هیواد ملي ګټو او ولسته کار وکړي.
حکومت موقف تر رسیدلې دی، معاملې شوې ده، پاچا معلوم دی، وزیر معلوم دی، رئیس معلوم دی، اوس دې د ولس په درد باندې مرهم وایي، نه دې دردونه وته زیاتوي.
لا دې سره چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې د مشروعیت له پوښتنې او بېلابېلو نورو انتقادونو سره مخ وو، خو جمهوري ریاست وایي چې حکومت 15 کلن مشروعیت لري او په تیرو 2 کلونو کې ښه ځلېدلی دی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خو اوس ازادي رادیو تغوغي است. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وی د اتاتیا پراختیا پروژو په عملي کولو سره به د هیواد په شمیر ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک په محل ویل دغه پروژو ارزښت له 230 میلیون افغانۍ څخه ډیر دی. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وی په غازمینه کې به بریالی شي چې په مخ کې لري او هغه ژمنه چې له خلکو سره کړي تر سره به کړي. نصیر احمد دورانی دغه خبرې د سې شمې پر اساس غوښو کړي چې د اتات یا پروژو سندونه د یو شمیر خصوصي شرکتونو او پراختیا شوراګانو له مسولینو سره لاسلیک کول. نوموړی وی چې دا پروژې به په 10 ولایتونو کې عملي کیږي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم.
نن اتاتیا تړونونه لاسلیک کوو چې ټول لګښتې څه باندې 230 میلیون افغانۍ کېږي او په 2 برخو کې عملي کېږي. او د اوبو رسولو په پروژه کې به 1,6,680 تنه د سلو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دویمه د کرنې د پیاوړتیا برخه ده.
د استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو، سربندونو، د اوبو ذخیرې، د وړو پلونو او پلچکونو جوړولو کارونه په دې پروژو کې شامل دي. د ښاغلي دورانی پوینا په کابل کې هم د دې پروژو ځینې برخې عملي کیږي. د کلیو پراختیا وزیر وایي دا چې د هیواد 42% اوسیدونکو د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري یو جدي ستونزه ده. خو د دې پروژو له تطبیق سره به د هیواد په 9 ولایتونو کې یاده ستونزه کمه شي. له دې وړاندې د وزارت ویلي چې د ولسي تړون د پروګرام له لارې به چې 13 اونۍ پرانستل شو د هیواد د 24 ولایتونو اوسیدونکو ټولنیزو خدماتو ته اسانه لاسرسی پیدا کړي. دا وزارت وایي چې په 13 میاشتو کې نږدې 1,000 پراختیایي پروژې په هیواد کې عملي شوي چې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینې هم برابرې شوي دي. د پنجشیر ولایت د پراختیایي شوراګانو یو استازی جمعالدین وایي چې د دې پروژو په پلي کېدلو سره به د دوی په سیمو کې د پام وړ بدلون راشي.
او روسي راپور دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې کمزوري اوربند لماتېدو وژغوري. متحده ایالاتو له خپل لوري اعلان کړی چې په سوریه کې د اوربند د دوام لپاره به له روسیې سره په ګډه کارونه کوي. روسیه وایي په امنیت شورا کې د سوریې د اوربند په اړه هڅې نیمګړې دي. رضوان مراد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفن د مستورا وایي په سوریه کې د اوربند په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو پاتې راتلو خوشینه کړې ده. خو نوموړي ژمنه کړې چې په سوله ییزه توګه د سوریې د شخړې د پای ته رسېدو او تاوتریخوالي د بندېدو لپاره به خپلو هڅونکو هلو ځلو ته دوام ورکړي. فرانسه او هسپانیا وایي د سوریې پر حلب ښار د هوایي بریدونو د بندېدو او اوربند د ټینګښت لپاره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هڅو ملاتړ وکړي. فرانسه پر سوریه تور لګوي چې په حلب ښار کې په بمباریو کې نړیوال روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي چې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د داسې پریکړې لیک مخالفت کوي چې د ده په خبره تورو رسنو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابروي. ویتالي چورکین ویل د سوریې د شخړې د پای ته رسولو غوره لار د تورستانو پر ضد د سختو جدي ګامونو پورته کول دي. ملګرو ملتونو د سوریې په ستر ښار حلب کې د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په سوریه کې د بیا اوربن لپاره هڅه کوي، واشنگټن او مسکو پر یو بل تور لګوي چې په ډیپلوماتیکه توګه د سوریې د شخړې په پای ته رسولو کې ناغېړي کړې ده. امریکا وایي روسیې د سوریې د اوربن په مسئله کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د سوریې په مسئله کې د روسیې د چلند پر وړاندې د ټولو د صبر کاسه ډکه شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې امریکا د هغو وسلوالو ډلو په مهارولو کې